د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنوی ځان وژونکي حملې په اړه نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي. د افغانستان ولس جرګې هم نن پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د سره غور وشي، ځکه دغه تړون د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې مرسته نه ده کړې. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسمشر وایي افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته مخه کړې او پر وسله والو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا څېړي او د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف په موقتی ډول زندان خوشي شوی څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړی حمله په خبرګون کې وویل چې د افغانستان ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته مخه کړې او پر وسلوالو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د محمد اشرف غنی د تازه څرګندونې داسې محل سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړه چې د مومندري په پرونی خونړی پیښه کې 88 تنه وژل سوي دي او 115 نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی. ولسمشر غنی نن په ارګ کې په یوې وینا کې وویل
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سه اعمال او عمل دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ شو.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانان له جګړې ستړي سوي دي او په وینا یې هغه کسان چې اوربند نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسؤلین بوي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر د اګست پر 6 نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اوربند اعلان کړی و. د افغانستان ولسی جرګه وایي له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا څېړي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په خبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون بیا کتنه وکړي. د رواني اونۍ د پایل رایس په ولسی جرګه کې امریکا سره د امنیتي تړون پر سر بحثونه روان و. د ولسی جرګې غړي وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو وژل کېدو دا وښوده چې د یاد هیواد پوځیان عملاً د افغانستان په جګړه کې برخه لري او د دغه امنیتي تړون له مخې باید امریکا د دې پوښتنه وکړي، خو د دوی د چپ کېدو په معنا دوی نه پوهیږي. د ولسي جرګې غړي وایي چې په همدې خاطر د رایو په اکثریت دغه پریکړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګون کې خبري اعلانو ته وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی دی. ماتیس تیره اونۍ کابل ته ولاړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. سموږ اخلاص د رادیو وري. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومی په موقتی ډول له زندانه خوشی سوی دي څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپورونه وایي د پاکستان د زندانونو د مقرراتو لمخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشی سول، خو داسې هم ویل کېږي چې شاید دغه موده وغځېږي. بیګم ګلسوم نواز پرون سه شنبه په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړ شوه. نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې سوی دی د محل د فساد په تورونو د لاس کلن بند موده تیروي. نواز شریف او کورنۍ وایي پر دوی لګول سوی تورونه او بندې د سیاسي پرونو لمخې دی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور ښار کې ترسره شي. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادي بدتر سوې ده، ځکه د دوی په وینا د پاکستان پوځ په خاموشانه خو اغیزمن ډول په فشار راوړلو، ګواښونو او نورو اقداماتو سره د خبرونو خپرول محدود کړي دي. په هغه راپور کې چې نن خپور سو راغلي چې د پاکستان پوځ معلوماتو ته د خبریالانو د لاسرسي د مخنیوي، د ځان سانسور کولو هڅونی او نورو مستقیم او غیر مستقیمو ګواښونکو فعالیتونو په لړ کې د خبریالانو د فعالیتونو مخه نیولې ده. دغه راپور په کل کې په پاکستان کې د یو شمیر خبريالانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نو موري ویلي دا تړون باید د روان کال تر پایه له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک شي. د ولسمشر پوتین د حیرانوونکو وړاندیز داسې مهال سوی چې نو موري نن د سپتمبر 12مه د روسي په ولادیواستوک ښار کې په یو اقتصادي غونډه کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه ترڅنګ کښیناست. هغه زیاته کړې چې نور اختلافات به وروسته هوار شي. تر اوسه د جاپان صدر اعظم د دې خبرې ځواب نه دی ویلی. د مخکینی شرط پرته تړون به شایي روسیې ته اجازه ورکړي چې پر لانجمنو ټاپوګانو کنټرول ولري. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې دغه ټاپوګان اشغال کړل او همدا ځکني لانجې د دې سبب سوی چې مسکو او توکیو په خپلو کې د هغې جګړې د شخړو ختمېدل رسمن لاسلیک نه کړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانه په خبرونه کې پر راپورونو کې به واوري چې افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنی زنوجن کې حمله پاړه نن په خپل سرګندونو کې ویل چې امنیتي ځواکونه ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سي اعمال او عمل دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ.
د افغانستان ولس جرګې بیانن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي.
پاکستان دی وژنی، ایران دی وژنی، روس دی وژنی، طالب دی وژنی، داعش دی وژنی، نور بلاوی دی وژنی، مګر امریکا سلبنه راته ناشته ده.
پر دې مسلې مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستې ده.
ترون له نور هیوادونو سره وڅېړي کوم هرج نشته دی، بدی پکې نشته دی. ولې دا چې د افغانستان امنی پر ترون پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونوایي د هند په ممبئی ښار کې د افغان سوداګرو د توکو نندارې ته خودل دي. تلار پرانیزي چې د افغانستان صادرات د دې هیواد بازارونو ته لار پیدا کړي.
هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه ویلته بېله محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي موږ چې خرڅ کړو.
د دې خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس آذرخشاه حافظي سره مو مرکه کړې. دغه راز د خبرې لانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې بیا په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. ازادي راډیو او رې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه اواز اورېدلې. شهید خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي. اشرف غني چې نن په ارکی او شمیر قومي مشرانو او عامو خلکو ته څرګندونې کولې وویل چې د جګړې د تیزیدو مسؤلیت پر هغه دی چې اوربند نه دی منلی. د هغې اشاره البته وسلوالو طالبانو ته وه چې د تر لوی اختر مخکې د دریو میاشتو په مخه ورسره مشروط اوربند اعلان کړ. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران پر راپور کوي.
په ننګرهار دشت برچی او د افغانستان په نورو سیمو کې په ملکی وګړو د پر لپسې حمله وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد له دفاعي حالت څخه تعرضي حالات اختیار کړي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په هیواد کې د وروستیو حملو په تړاو یو شمېر عام افغانانو او قومي مشرانو سره په اړه خبرې کولې وویل د اوربند غږ یې ځکه نه دی اورېدل شوی چې په هیواد کې په جنګیدونکو جنګیالیو بهرنی فشار موجود دی.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چه ده دخمن ده دغسه اعمال و العمل دفاعی حالت نه تعرضی حالت دلار. ده جنگ ده زیاده دو مسئولیت پا حقه ده چه اربندون. اما پا ده بانده پوستی چه وقت ماشوم مرمنی علمای کرام بانده مشرانو بانده حمله که گی اما وظیفه داده چه جواب برک.
دی ویل دشت برچی ناتر ننګرهار او تر بلې هرې سیمې حمله کوي چې مخالفینو ټوله پاملرنه د ملکی وګړو مرګ ژوبل ته اړولي. افغان ولسمشر وایي په ملکی وګړو حمله لدې قبل کېږي چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان بایللی. د دې په وینا د دغو حملو څخه هدف دا دی چې ملي وحدت او مذهبي ثبات زیانمن شي. ولسمشر غنی نږدې یوه میاشت وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 99 کلیزې په یوه منځ غونډه کې په مشروط ډول تر میلاد النبي چې درې میاشتې کېږي د اوربند اعلان وکړ. خو ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې موده کې د اوربند پر ځای جګړې تیزې کړي. ولسمشر غنی داسې مهال پر وسلوالو مخالفینو د تاروزی حملو امر کوي چې د تیرې یوې اونۍ رئیس په کابل او ننګرهار کې د انتحاري حملو له کبله لسګونه عام وګړي وژل شوي دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل د دشتي برچی د پهلوانۍ په یوه کلب دوه غبرګونی انتحاري حملو کې د لوبغاړو او دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان وو. له هغې نږدې یوه اونۍ وروسته پرون د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په لاریون کوونکو انتحاري حملې اته شپېته تنه وژلي او یو سلو پنځه شپېته نور یې ټپیان کړي. افغانستان دا وخت د طالب او داعش جنګیالیو له ګواښ سره مخ دی، خو طالبانو بیا د دغو دواړو حملو مسؤلیت رد کړی دی. له دې سره د امنیتي چارو کارپو باري عارض وایي افغانستان له یو خاص حالت څخه تیریږي او باید د سولې تر څنګ د هیوادوالو دفاع ته هم جدي تدابیر موجود وي.
جنگ شدت اختیار کردی او پا دیو روستوی که انتحاری حملو کافی مرگ جوبل را منتا کرده، نوزکا لازم دی چه پا آخرین درجه شدید اقدامات پر لازمونی ولسی. در دو اساس شرایط او در اوسنی وزید پا کتو چه شدت فخار سوار نکرزی او شدید موقف وارا نسی نتیش بلتاو.
دوی وایي افغان حکومت په داسې موقف کې دی چې باید د سولې د هڅو سره په جنګیدونکو ډلو د جنگ کړی هم را تنګ کړي.
ومردل چې افغان ولسمشر وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي. اشرف غني دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د وروستۍ خونړۍ حملې او د غراس په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه په لنډو څرګندونو کې وکړي. که څه هم وسلوالو طالبانو د څو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی، د کابل دشتې برچې د خونړۍ حملې مسؤول د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی، خو افغان ولسمشر وایي چې نور افغان امنیتي ځواکونه به له دفاعي حالت وځي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې به تعرضي حالت غوره کوي. د افغانستان ولسي جرګې بیا نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي. د روانې اونۍ له پیل راهیسې په دې اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي وو. د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له دې مخکې هم د ولسي جرګې په ګډون مختلفو لورو پر دغه تړون د بیا غور او ان د هغه د لغوه کېدو غوښتنې مطرح کړې وې. دغه تړون د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا یعنې د 2014 میلادي کال د سپټمبر په دیرشمه لاسلیک شو. دغه تړون پر لاسلیک نږدې څلور کاله ووزی. نور حال د ازادي راډیو د خبريال واصل وصال پر رپورټ کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د روان نوړ وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه هم وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې تر ډیره په امنیتي مسایلو بحثونه وشول او د دې جرګې غړو وویل چې په هیواد کې نامنۍ وروستي حد ته رسیدلې دي. د دوی په خبره امریکا د امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په دغه سند باید له سره کتنه وشي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دې جرګې د چهارشنبه د ورځې د ناستې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ډول ګټه نه ده رسولې. څه ډول چې موږ او تاسو روان یو او هره ورځ درې څلور سوه تنه تلفات ورکوو، موږ یوه ډله وکیلان د یاد امنیتي سند د بیا کتنې غوښتونکي یو. زیاتره کارتونه شنه دي، نو باید بیا کتنه وشي.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې د دې جرګې شاوخوا یو سلو پنځوسو غړو ګډون درلود چې د رایو په اکثریت د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه وکړه. دو دوی په خبره په هیواد کې تر بل هر وخت د نامنۍ پیښې زیاتې شوي او هر ورځ له سلګونو افغانانو قرباني اخلي چې د مسلې نور د خلکو زغم پای ته رسولی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ننګرهار د مومندرې او د کابل ښار وروستیو پیښو ته په اشارې سره وویل چې متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د یو نندرچی رول لري. د دې جرګې وغړي عبیدالله بارکزي په دې اړه داسې وویل:
پاکستان دی وژني، ایران دی وژني، روس دی وژني، طالب دی وژني، داعش دی وژني، نورې بلاوې دی وژني، مګر امریکا سلبنه راته ناسته ده. په د اتلس کال په اوولس کال له اقل زموږ د پوځ دپاره یو سل دانې هلیکوپتر او الوتکې ورنه کې، هغه څه چې یو پوځ ورته ضرورت لري هغه را نه کړل. اصلي خبره دغه ده چې پر دې تړون د سره غور وکړو او د افغانستان ملت نور د دې عذاب څخه خلاص.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاسیونو ترمنځ د ځینو اختلافاتو سره سره د ملي والی حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو. په هغه وخت کې ځینې په دې اند ول چې د دې سند په لاسلیک سره به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون بیا ځینې نور د دغه سند له لاسلیک کولو سره مخالف ول. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی بیا د امریکا سره شوی امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په ګټه بولي، وایي چې د دغه سند له مخې امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې کوي.
زموږ تمه دا ده چې د پارلمان وکیلان په داسې حال کې چې افغانستان له ګواښ سره مخ دی داسې طرحه وړاندې کړي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي شي، نه دا چې حاشوي طرحو سره د افغانستان دښمنانو سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د شوي امنیتي تړون پر سر د وکیلانو بحثونه روان ول، خو اوس به ولیدل شي چې دوی کله په دغه سند بیا کتنه کوي او په دې اړه به د دې جرګې وروستۍ پریکړه څه وي.
د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کار په نظر هم اخیستی. انتظار خادم وایي یوازې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون نه دی چې هغه په دې هېواد کې د ناامنۍ او د زیاتوالي له اصلي لامل وبلل شي، بلکې د ده په وینا په دې برخه کې مسؤول یا د افغانستان حکومت په خپله ولسي جرګې او یو شمېر نورو لورو ته هم متوجه دی. ښاغلی انتظار خادم وایي د افغانستان د ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او د سیمو د هېوادونو له زړه نه همکاري هم نور ستر لاملونه دي. ښاغلی خادم د ازادي راډیو له خبریال اکرم الله اکرم سره د مرکې په پیل کې د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه وویل.
امنیتی تړون د افغانستان د سولې او ثبات او د سلام دلیل نشي ګرځېدلی، ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدا څو بودونه دي. تاسو اول په دې باندې فکر وکړئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده پورې د افغانستان د امنیت په ساتلو کې ژمن رول ادا کړی دی. دا په خپل ذات کې یو مسله ده. د ولسي جرګې غړي چې د افغانستان لویه او قوي هسته جوړوي، آیا دوی د وکیلانو په حیث باندې د افغانستان د حالاتو سنبال لپاره کار کړی دی که نه؟ دوی یوازې له امکاناتو استفاده کړې ده، له قانون ځان پورته ګڼلی دی او بالاخره امنیت یې خراب کړی دی. بل پاکستان، مثلا ایران، مثلا سعودي عربستان تر کومه حده پورې د افغانستان په حالاتو کې صادقانه او د همسایتوب سره سم نقش ادا کړی.
نو د ولسی جرګې دغه پریکړه چې دوی غواړي دغه امنیتی تړون بیا وڅېړي، ستاسو په نظر باندې تاثیرات به په ځانګړي ډول په د افغانستان په نامه باندې څه وي؟
د قانون په بنیاد باندې ولسی جرګه کولی شي د افغانستان مشروع ولسی جرګه د دنیا هر ولسی جرګه کولی شي چې د یو هیواد تړون له نورو هیوادونو سره وڅېړي. هیڅ کوم هرج نشته دی، بدی پکې نشته دی. ولیدا چې د افغانستان نامي تر ترو په تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي، ځکه چې جنگ څه بودی دی او د افغانستان د حالت خرابېدل پر هر طرف باندې تړاو لري چې ډېر ورو ورو خپل مسولیت نه یاد کړي.
د افغانستان د حالاتو د څارونکو په توګه ستا وړاندیز ولسی جرګې ته څه دی چې دوی باید دغه تړون کوم ډول وڅېړي؟
متاسفانه چې د ولسی جرګې هویت باندې او د هغوی په نقش باندې زه مشکوک یم. زه د هغوی په صداقت باندې باور نه لرم. زما مشوره به دا وي چې دوی د افغانستان لوړې منافع پورته وګڼي، خپل سلیقوي برخوردونه او روشونه شاته پرېږدي. دوی که د کوم هېواد سره یا کومه دلچسپي لري هغه نه صرف نظر شي او یوازې خدای ته مخ شي، د افغانستان ملت او د افغانستان د ملت ښېګڼې مقدمې وګڼي او کله چې دغه تړون چیړي بده خبره نه ده، ودی چیړي خپل لازم مشورې د افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړي او بالاخره دې په ګډه باندې یو راتلونکی سوکاله افغانستان رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې پروګرام کې به هم د افغانستان روان امنیتي وضعیت او د غراس په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګېدو د هڅو پر موضوع خبرې کوو. خو اوس به بیا هم ننګرهار ته لاړ شو. په ننګرهار کې په مومندره کې پر نوي ځان وژونکي حملې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د وژل شوو کسانو شمېر لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل 8 ته لوړ شوی. دغه راز یو 15 کسان هم په دغه خونړۍ حمله کې وژل شوي دي. شاه محمود شینواری همدا شېبه له ننګرهار راسره وصل دی. شینواری صاحب، د دغه حملې د وروستیو تلفاتو په اړه هم د شمیرې دي او که شمیرې بدل شوې دي؟
بله، نو څه لکه څنګه چې دا ونه وکړل، وروستي ارقام هم دغه دي چې په دغه پیښه کې 18 تنه مړه شوي دي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي.
د ټپیانو څه ویل کیږي؟ د ځینو مخکې ویل شوي چې وضعیت خطرناک دی.
هغه ټکان چې هغوی روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ و هغه مرکز ته انتقال کړي دي او د ډاکټرانو په وینا باندې اوس هغه زخمیان چې په ننګرهار او په غنی خیل روغتون کې بستر دي د هغو روغتیایي وضعیت ښه دی.
د دغه حمله قربانیان خاورو ته سپارل شوي، دغه پروسه پیل شوي؟
بله، موږ خپل سهار هماغه سیمې ته لاړو، د دور بابا ولسوالۍ د ګورکو سیمه کې چېرته چې نوې هدیره چې دوی د شهیدانو هدیرې په نوم یې نومولې ده، یو شپېته قبرونه ټول په کتار باندې په همدغه سیمه کې ښخ شوي وو، او اته قبرونه نور چې دي هغه په مومندره کې هلته خاورو ته سپارل شوي.
تر اوسه پورې خو د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، او په ننګرهار کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېره فعاله وه، د کابل کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی. او څه ویل کېږي چې ولې تر اوسه پورې په دغې حملې تقریبا یوه شپه او یوه ورځ تېره شوې، تر اوسه مسؤلیت څوک نه اخلي؟
او تر اوسه پورې هیڅ کوم سوال یې د دې پیښې مسلې په غاړه نه دی اخیستی، او خلکو سره پوښتنه هم دغه راولاړېږي چې څنګه دومره لویه خونړۍ پیښه کېږي، او اوسه پورې مسله چا په غاړه نه دی اخیستی، او نه د دې پیښې هغه ریښه معلومه شوې چې په دې کې بل چا لاس و. خو ولایتي ادارې سره چې موږ دغه موضوع شریکه کړله، هغه وایي چې په دې تړاو له مرکز یو پلاوی راغلی دی او څېړنې بوکي. په مقابل کې چې موږ هلته په سیمه کې بیا خلکو سره خبرې وکړلې، هغوی بیا انتقاد دا و چې دغه ډېرې خونړۍ پیښې شوي دي، له مرکزه پلاوی راغلي دي، خو اوسه پورې د هېڅ یوې پیښې هغه پایلې چې دوی څېړلې دي خلکو سره نه دي شریک شوي.
له دې مخکې په دشت برچی کې د کابل څو پیښې وشوې، د اسلامي دولت ډلې هم داعش مسؤلیت واخیست، او هغوی د ملکي وګړو پام هم نه ساتي، په دې معنا چې څومره کسان په دې کې ملکیان دي چې وژل کیږي. داسې هم اوریدل کیږي چې په ننګرهار کې چون د دې لپاره چې اسلامي دولت ډله هلته فعاله ده، نه چې د قومونو عکس له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. آیا په دې اړه داسې بحثونه کیږي په ننګرهار کې؟
ځکه هم د دې مخکې چې کومې هغه درنې غټې پیښې شوي، د هغې ټولو پیښو مسؤلیت داعش وسلوالو په غاړه اخیستی دی، مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې نه اخیستی. خلکو سره هم همدغه پوښتنه ده چې په دغه پیښه د چا د خوانه شوې ده، او دولتي ادارې نه غواړي چې باید په دې اړه وضاحت ورکړل شي او پلټنې وشي، ځکه دغه مظاهره چې کېدله دې په ټولنیزو رسنیو کې پنځه شپږ ورځې مخکې دغسې کمپاین ورته شوی وو چې د کور کور خلک به راوځي او نور به دغه سړک بندوي، ځکه ولایتي ادارې غږ وانه ورېده، دوی بالاخره مجبوره کېږي چې دغه سړک بند کړي. اوس یو څه چې پکې نوي دي، هغه دا دی چې ولایتي ادارې یو اقدام نن کړی دی، هغه بلال باچا چې د خلکو کې د تخلاص مظاهرې ته راوتلي، او هغه له دوو ورونو سره نن نیول شوی دی.
په هغه څه اتهام یا څه تور دی
په هغه باندې د خلکو ادا دا وه چې په اچینولو سواری کې چې د محلي پولیسو قمندان او د خلکې ځورول، اکثر موږ ته چې نن د خلکو مرکې وکړې چې یو څه باندې سل داسې داسې عارضې وې چې خلکو ولایتي ادارې سره شریکې کړې وي، خو تر اوسه پورې دغه اقدام نه کېده، او بالاخره کله چې دغسې پیښه کېږي بیا په مقابل کې دوی نن دغه اقدام کوي او د محلي پولیسو قمندان نیول کېږي.
یعنی په دغه خونړۍ حمله کې، په دغه انتحاري حمله کې، د تور هغه ته نه متوجه کیږي، بلکې له هغه مخکې چې ډیرو خلکو دغه شکایتونه د ننګرهار ولایتي شورا ته وړي وو چې دغه بدل کړي، نه بدلو چا غوږ نه اورېده، کله چې دغه انتحاري حمله وشوه دومره کسان ووژل شول او ټپیان شول، او وروسته اوس اقدام کوي چې باید دغه سیمه ییز قومندان لرې شي، ونیول شي؟
او بل په دې خاطر باندې نن چې کله موږ ته لاړو، لا هم د جلال آباد پر حمله لاره چې خلکو تړلې وای، دوی یوازینې ټینګار په همدغه باندې کوي چې ولې دوی دغه اقدام خوانه کوي. کچیرته ولایتي ادارې دغه اقدام خوا کړی وای، نو اوس به دغه مرګوب نه رامنځته کېدله. نو په دې خاطر باندې دوی په دغه پیښه کې ټول مسؤلیت هغه حکومتي چارواکو ته، چې په دې کې حکومتي چارواکي ګرم دي او باید هغوی موږ ته سپینه وای راکړي.
په دغه ځانوژونکي حمله کې خو به دغه سیمه ییز قومندان د لاس لرلو کوم تور نه وي مطرح شوی؟
نه، تر اوسه پورې هیڅ ډول داسې کومه نه ادعا شوې ده، او نه ځکه د خلکو سره چې موږ غږېدلي وو، هغوی وایي چې موږ نه پوهېږو چې دغه پیښه د چا د خوانه شوې ده، خو ځکه خلک هغوی دردېدلي وو، ډېرو نه غوښتل چې رسنۍ سره مرکې وکړي. اکثره موږ ته لا جواب راکړه چې تاسو زموږ غږ چا ته رسوئ، هغه چا ته رسوئ چې موږ ورغلي وو، خپل شکایت مو رسول چې غور یې ونه کړ. نو هغوی هم ډېر زیات ګیلمونو، او هیڅ د دې د پیښې په اړه دغه زیات چا سره نه شریکول.
بلې، شمامو شنوارې له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو له ننګرهار چې د پرونی ځنوژن کې حمله چې په مومندره کې شوه، د او پنځه شپېته کسان پکې وژل شوي، یو سلو پنځه شپېته نور هم ټپیان شوي. د دغه حمله وروسته چې څه پرمختګونه شوي له هغوی خبرولو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه هم صافه وازی اوریدلی شي. او سمزو د هند ممبئی ښار ته چیرې چې د افغان او هندي سوداګرو د توکو یو ګډ نندرتون پرانستل شوی دی. د افغانستان سوداګری او سنایو خونوی د هند په ممبئی ښار کې د افغان سوداګرو د توکو نندارې ته ایښودل دې ته لاره پرانیزي چې د افغانستان صادرات د دې هیواد بازارونو ته لاره پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د دې خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخشا حافظي سره مرکه کړې. ښاغلی حافظي، د مرکه په پیل کې دغه نندارتون په اړه وایي.
دا هر کال په پرګتی میدان کې په دیلی کې دایریدل او د افغانستان لخوا یو چې دا سوداګر دی چې میوي لمدي میوي همدارنګ د لاسي صنایع مولدین سره له د موظفین دی اتاق تجارت د انکشاف صادرات برخې خلک کله ناکله رهبری دی اتاق پکې ګډون کول. او دا لګښتونه د یو سیدی لخوا یا د امریکای د همکارۍ موسسه لخوا ورکول کیږي بینلی همکاري. دا سکال دا په بمبئی کې دی شو مخکې دا په دلې کې په پرګتی میدان کې دی.
افیزیس به هدف سده پټوله کې د دغه سي نندرتونونو د جوړولو او افغانانو ته او په ځنګړې توګه افغان سوداګرو ته ګټه سده.
خو مونږ په نړۍ توګه په دغه پرګتی میدان کې هر کال ګډون کوو، تقریبا 15 کال تقریبا هر کال مونږ په ګډون لرو. او دا افغان سوداګر خپل مالونه ولېلته او هندستانیان له نیکه مرغه تعرفي معاف کړی مونږ ته، یعنی هغه مال چې د افغانستان د تولیدات څخه ویلته به له محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکړي مونږ ته چې خرڅ کړو. او هر کال دا یو لاس 15 میلیون ډالر شاوخوا مال خرڅیږي. څو کال دا پروګرام په بمبئی کې نیول شوی دی او دا په لوړه کچه دی. مثلا ښاغلی رئیس جایه هم په ګډون وکړ. کاسم یو غشت مخکې په خاني رئیس جمهور ښاغلی حمید کرزی هم مونږ سره یو غشت په دغه پرګتی میدان کې ګډون کړو. دا د هندستان سره د سوداګری د پراختیا لپاره ګټوره خبره ده او هندستانیان غواړي چې مونږ سوداګری هر وخت پر رونق اوسېږي او زیات شي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي وو.
خبری مجله اوري
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. دا کمیټه په خپل تازه راپور کې وایي په پاکستان کې د وژل شو خبرلانو په شمیر کې کموالی راغلی، خو د هیواد پاوز او استخبارات تورن کړي چې پر خبرلانو فشارونه زیات کړي. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي د پاکستان پاوز په دې هیواد کې د رسنیو د راپور ورکولو چارې د ویرولو غواخونو او نورو لارو محدود کړی دي چې له عمله د بیان ازادي کم شوې ده. د دې کمیټې په تازه راپور کې راغلی دي چې د پاکستان پوس معلوماتو ته د خبريالانو د لاسرسي د مخنیوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د هغوی د ویرولو لارې سانسور ته د هڅولو او پر خبريالانو د زور زیاتی لارو د رسنیو د فعالیت مختخندونه جوړوي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په دې راپور کې چې د یو کال په موده کې په پاکستان کې له خبريالانو سره د مرکو لمخې جوړ شوې ده، راغلی چې هغه خبريالان چې پر چارواکو انتقادونه کوي یا پرې بریت کیږي یا غواخل کیږي او یا زندانی کیږي. پر راپور کې چې د ویرولو د عمل تر عنوان لاندې خبر شوې، راغلی چې د پاکستان پوس او په هغه پورې تړلي سیاسي ګوندونه په تیرې یو لسیزه کې د 22 خبريالانو د وشل کېدو په قضیو کې خکیل بلل کیږي، خو پوس او دا ګوندونه له سزا معاف دي او په هیڅ دغه ډول قضیو کې مجازات شوي نه دي. د خبريالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د اسیا د برخې مسؤل سټیون باتلر وای سره لدې چې په پاکستان کې د خبريالانو د وشل کېدو پیښې کمې شوې دي او دا یو مثبت تحول دی، خو حکومت باید د هغو فشارونو د لرې کولو لپاره ګامونه واخلي چې خبريالان ګواخي او سانسور ته مجبوروي. باتلر ویلي پاکستان باید پر خبريالانو د برید کونکو د مافیات د کلتور پر وړاندې مبارزه وکړي او د ډیموکراسۍ د څلورمه متزلزله پایا چې رسنۍ دي باثباته کړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې د پاکستان پوس له تروریزم سره د مبارزې نه په استفادې پر رسنیو فشار راوړی دی. دا کمیټه د پاکستانی خبريالانو په حواله وایي چې په 2014 کال کې د جیو تلویزیون د مخکخ خبريال حامد میر د ترور له ناکامې هڅې وروسته په پاکستان کې د رسنیو کلابندي پیل شوې ده.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشتنګا ته سپارم چې ستډیو ته